په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د روان کال د مئی میاشتې تر پایه په دې هیواد کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه په دغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په دې موده کې ټول ټال 1095 کسان وژل شوي او 2609 اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکی مرګ ژوبله کمه شوې ده. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو ځایونو کې لکه عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یونما ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې، او راپور په دې موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسله والو اچولې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو نماد د راپور په غبرګون کې ویلي، مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل او له امنیتي ستونزو سره مخامخ و او اوس ډېر امن شوی دی. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي، او د دې هدف لپاره په خپل وخت د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیډز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیډز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی، او ښوونې او روزنې ته د نجونو د لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړې دي. د پاکستان پاوز درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلوا او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاترات لولو کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلان ته وکړه، خو د لرې شو افسرانو نمونه یاد نه کړل. د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هجوم یووړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د اوکراین سفیر وروسته له هغې د وضاحت لپاره احضار کړ چې دې سفارت د اسرائیل حکومت په ښکاره د روسیې په ملاتړ دریز تورن کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د اسرائیل د پالیسۍ په وړاندې د اوکراین د سفیر یوکین کورنیچوک مکررو څرګندونو ته په پام هغه د وضاحت لپاره احضار کړی چې د جولای په درېیمه به د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شي. اسرائیل له تیر کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ هڅه کړې چې بې پرې واوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر راجي د ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلوا کې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبرې مرکزي څانګې د راپور له مخې پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین پرون په دې لنډه وینا کې وویل، د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستانه شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه له اوږده ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی دی.
په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل.
د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي بنسټ کیډز رایټس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی. په دې اړه د ماشومانو د حقونو له یو مدافع سره خبرې کړې دي.
بلکل افغان ماشومان و چو لحاظ لستنز سر مخامخ دی.
نن حاجیان په سعودي عربستان کې د عرفات مراسم تر سره کوي له یو افغان حاجی به ورو
د غونډې سر ته راغله. نو دلته کې د نړۍ مسلمانان د سارې فرد چې ګورې یو دی ملک مسلمان دی او د بل نړۍ مختلف مسلمانان
او د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت د دوی عزیزان ور خوشې کړي.
مو د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یا را خوشې کړي د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر را خوشې کړي او که نه را خوشې کوي زموږ ملاقات ور سره وشي دا د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تېرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تېرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1,590 ملکي وګړي وژل شوي او 2,609 تنه نور ټپیان شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. یو نامه ویلي د ملکي تلفاتو 3/4 برخه کې په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. په دې راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بله شوې او تر خوا یې دا هم ویل شوي چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړي. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوي د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 کال د مې تر 30 نیټې په افغانستان کې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 اویا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 298 ماشومان او 290 مېرمنې هم شامل دي او تر ډېره د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څانګې ورچول شوی دی. د یوناما په راپور کې زیاته شوې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه له جګړې پاتې شوي چاودیدونکي توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت له قوله د ملکي تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2,814 تنه ملکي مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. دیوناما پر اپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځانمرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیوناما د شمیرو پر بنسټ د 2021 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې په 2 ځانمرګو بریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 اتیا تنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15 د ډسمبر تر 1 نیټې په 3 ځانمرګو بریدونو کې 2,350 تنه وژل شوي او 1,500 نور ژوبل شوي دي. دیونا مالقاوله لدی ځانمرګو بریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلی وو خو په 2022 کال کې بیا په 8 ځانمرګو بریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. له دې بریدونو د 4 مسؤلیتې داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 کال د مې 30 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 کال د مې تر 30 په هزاره او اهل تشیو د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرګ ژوبلې لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. دیوناما په راپور کې دا هم لیکل شوي چې په ډېرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسي منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې دیوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي. دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بېطرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څېړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمیمه شوي غبرګون کې ادعا شوې چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالي او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور جزئیات مو واورېدل. یوناما ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې 1095 کس ملکي وګړي وژل شوي او 2609 تنه هم ټپیان شوي دي. په دې اړه مودیان مخکې د امنیتي چارو د پو احمد خان اندل نظر پوښته او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د یوناما دغه راپور موندنې د څه شي ښکارندوی کوي؟ آیا بیا هم افغانستان هغه هیواد دی چې له ناامنۍ سره مخ دی؟
ګوري که موږ ګورو زموږ په هیواد کې څلور نیمه لسیزه جګړه وه او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 400 تر 500 تنو پورې وژل کېدل او اوس د یوناما د راپور له مخې په دو کلو کې 1100 نفره وژل شوي چې دا د هم خدای وبخښي. خو دغه کمښت چې ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده، موږ باید خوشحاله اوسېږو. خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی، د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقه کېږي. موږ پوهېږو چې دلته چاودنې شوي دي، وژنې شوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای او دا راپورونه دقیق امر مقصد
اندرسب. کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه یې خپرول. کراشو اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. کچېرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منل وینې مني له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسر او شنه چراغونه ورکوي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی کولی شي تجربه لري، په خو هم زموږ ډېر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې سمې کړي چې د دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې وادو سره په ګډه مبارزه وکړي. او کنی دا باید توان نه لري. او موږ وینو چې تېره دوه هفتې وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي او موږ پوهېږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سرکوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ځای په نورو په 20 کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د وروستي راپور په باب خپل نظر سره شریکو. یوناما له اوږده ځنډ وروسته په خبر کړي راپور کې ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر د وروستي راپور موندنې رد کړې. د دفتر ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي چې د دوی حکومت د کوکنارو د کښت نشه یي موادو د تولید په وړاندې مبارزه جدي مخته وړې او په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر د وروستي راپور په وړاندې غبرګون ښودلی او د دې راپور ځینې برخې له حقیقت لري بللي. د یاد وزارت ویان عبدالقهار بلخي د سه شنبې په ورځ په یو لړ ټویټونو کې په افغانستان کې د ښیښې د تولید او قاچاق مسله رد کړه او هغه له حقیقت لري خبره بللې ده. بلخي په خپلو ټویټونو کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د دې راپور هغه برخه تاییدوي چې ویلي دي د کوکنارو د کښت د بندېدو له امله کېدای شي په روان کال کې د تریاکو د تولید کچه راکمه شي. هغه ادعا کړې چې طالبان د کوکنارو د کښت د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزې ته ژمن دي او اوسمهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت اندازه صفر ته راکته شوې، خو وړاندې له دې د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ګڼو راپورونو په لړ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو، د معتادینو د درملنې او د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د له دوی سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر یو این او ډی سي د دوشنبې په ورځ د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نشه یي موادو استعمال د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ وباله. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. نقیب الله چې پخوا به په اورزګان ولایت کې کوکنار کرل وایي چې د کوکنارو لکر پرته نشي کولای د خپلې کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل پیچېلا نه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالي. په کور کې مثال چې ډیرې تاسو کورنۍ ستا چې ودري څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې وو، نو غنم خو غنس کې د لیبیا کې مو کې د خوراکه بو کې یو بره او پلمی ټو بل شام خدای نه برابر. د اسلامي امارات مغرسنه ده چې مشته داسې وشه مو ساتي برابر کې یو دغه ستو خمراته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
پام دې حال کې لنشې موادو سره د مبارزې د برخې متخصص سید نجیب الله احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې د کندهار، هلمند او اورزګان په ګډون په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لا هم په ځینو نورو ولایتونو کې کرل کیږي.
با وجود کاهش کشت کوکنار
د کوکنارو کښت د لامل شوی چې قاچاق کوونکي د نشه یي موادو بیې لوړې کړي او خپلې څوکلنې زیرمې راوسپړي او له دې لارې ډېرې پیسې وګټي.
خو هغه ټینګار کوي چې د کوکنارو په بندېدو سره د نشه یي موادو بیې لوړېږي او دا به د سیمې هیوادونو ته نوې ستونزه پیدا کړي. د طالبانو حکومت څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی، خو د راپورونو پر بنسټ سږکال هم په ګڼو ولایتونو کې بزګرانو کوکنار کرلی دي.
د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي بنسټ کیدز رایټس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. افغانستان د 193 هیوادونو په نوملړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ماشومانو د حقونو له مدافع محب ازغم سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د افغانستان چاپیریال په رښتیا د ماشومانو لپاره ډیر نامناسب دی.
بلکل، افغان ماشومان په څو لحاظه له ستونزو سره مخامخ دي چې د دوی هغه بنیادی او اساسی حقونه چې دي هغه ورسره زیانمن کیږي. یو د زده کړو حق دی چې اوسنیو واکمنانو په نجونو باندې د مکتب او د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، نو دوی له خپل یو اساسي حق څخه محروم شوي دي د افغانستان نجونې. او بله مسله ده چې هغه له جنسیت پرته ټول ماشومان اغېزمنوي. هغه صحي خدماتو ته د لاسرسي مسله ده. دا چې خپله د افغانستان چارواکي د افغانستان حکومتونه هیڅ کله دغه واس نه درلوده چې ټول وګړو ته صحیح خدمتونه وړاندې کړي. اوس خو په دې لحاظ چې اقتصادي فعالیتونه هم ډېر کمرنګ شوي دي او له دنیا سره تجارت او راکړه ورکړه هم ډېره کمه شوې ده، نو په دې لحاظ د صحیح خدماتو عرضه کول هم تر پخوا لا بدتر شوي دي. ښځې نشي کولی چې کار وکړي، نو د ډېرو انجوګانو فعالیتونه هم ټکنی شوي دي.
زغم صاحب، زم دغه مسالې ترازم تاسو یادونه وکړه، په دولتي او نا دولتي اداراتو کې د میندو یا په ټوله کې د افغان میرمنو بیکاره کېدل د ماشومانو په ژوند او تعلیم باندې څومره اغېز کړی دی ستاسو په باور باندې؟
دوه رقمه اغېز کوي. یو خو دا چې هماغه خدمات چې دغه میرمنې وړاندې کوي، مثلا نرسانې دي، ډاکترانې دي، معلمانې دي، یا په نورو اجتماعي برخو کې چې کار کوي او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي، له هغو خدمتونو خلک او ماشومان محرومه کېږي. له بلې خوا موږ تاسې پوهېږو چې په افغانستان کې د کونډو شمېر هم زیات دی او ډېرې داسې کورنۍ دي چې یوازې مېرمنې پکې کار کوي. او
د ماشومانو د حقونو مدافع محب زغمو چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړي بنسټ د وروستي راپور په باب خپل نظریات سره شریکول.
له خبرونو ورآخوا،
د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه په لسګونو زره حاجیان نن د عرفات په میدان کې راټول شوي او دعاوې کوي. یو شمېر افغان حاجیان وایي دوی به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوې وکړي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانونو څخه دی.
نن د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او له سهاره تر ماښامه به په دعا او عبادت تیروي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه ده. حاجیان به د لمر لوېدو وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر نومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا په کانو د شیطانانو د ویشتلو لپاره لاړ شي او قرباني به هم وکړي. خان محمد نظامی او هغه کسانو دی چې سکه لوګر ولایت څخه حج ته تللی. هغه د عرفات لغونډې څخه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل. سکال شاوخوا دیج زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکال د حج په مراسمو کې د نړۍ له 160 هیوادونو څخه حاجیانو ګډون کړی دی چې د راپورونو له مخې شمېر د کورنیو حاجیانو په ګډون څه باندې 2 میلیونه تنو ته رسیږي. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د امنیت او سلامتۍ لپاره ځانګړي او بې سابقې تدابیر نیولې دي. د راپورونو پر بنسټ په عربستان کې هوا ډېره ګرمه ده او د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ او رطوبت 14% ته رسیدلې دي. د شرق الوسط ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي ذهانت په مرسته حاجیانو ته ډیجیټلي کارتونه توزیع شوي دي چې د نسک په نوم د اپلیکیشن په مرسته حاجیانو ته لارښوونه کوي او خدمات ورته وړاندې کوي. تیر کال د کورونا او بالا مله سعودي عربستان ته د حاجیانو ورتګ محدود شوی و. په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې د ګڼګوڼې له کبله 2300 تنه مړه شوي و.
سلام فرید جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لري ده
دور چیز نه خو رسید
خیبات پختر کې څومره اختری راکوي؟
بان بان گپ دیگه سو نه بر پروگرام یدی ده چی کنیم؟
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پا کی سندری خپرو. تازده رادیو دایمی اوریدون کو تا زنگ وهو.
خیم مرم مهمان میسازی دیگه.
نظر سای بیل تا کلا پروگرام خکلیوی
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نو اوریدونکي کولای شي چې زموږ دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01.
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به اید.
سبا چهارشنبه ده، نیکمرغه. لوی اختر لومړی ورځ ده. د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې مه هیروئ. دغه ورځ سبا د اختر په مناسبت د غرمې موسیقي خپرونه هم ستاسو پیغامونو او ستاسو ښکلو سندرو ته ځانګړې شوې. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مو هم سبا د اختر مناسبت ته ځانګړې کړې. د ځوان فکر اونیز خپرونه او دغه راز مایکروفون ستاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل اختریز پیغامونه د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم لختره نزو یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د لوی اختر په مناسبت د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی دا غوښتنه له ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي د لختره مخکې له زندانه خوشي شي. د افغاني ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وایي خبریالي جرم نه دی او له طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغې میړه خوشي کړي.
اختر دی او د دې وخت را رسیدلی چې له خپلو کورنیو سره اوسو. زه دعا کوم چې دا ورځې له خپل میړه مرتضی بهبودی سره ولمانځم. هغه د اختر په ورځو کې بندي دی، اختر تنها او له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تېروي. زه هیله لرم چې ژر ورسره ووینم.
مرتضی بهبودی 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبریالۍ جلا یو شمېر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو لپاره د تعلیم غوښتونکي او د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ هم وی ویسال دریو میاشتو رئیس د طالبانو په بند کې دی. هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د ښاغلي ویسا یو خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل دوی غواړي ښاغلی ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت ویسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې د ویسا کورنۍ رد کړي دي. لبلې خو د شاعر لیکوال او انځورګر حسیب احراری د کورنۍ یو غړي چې د هم نه غوښتل نوم افغاني په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل احراری د جون په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلي احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی عیار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه داده چې عیار خوش کړي. د دوهم اختر راغی، د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي. زموږ ملاقات ورسره وشي. د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیریږي. دوهم اختر راغی، زموږ د زندانۍ هیڅ درک نه لګیږي چې دا چیرته ده، څنګه ده، تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکې کړې خو هغه ځواب ونه ویلې. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو د اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشي کولو او د 401 بندیانو د بندې کمولو امر کړی وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د طالبانو د زندانونو د مسؤول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څه د پاسه 15,500 تنه د بېلابېلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي. خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر د روسي امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به
دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیان او کورنۍ ته د غوړي حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي.
ازادي اونها باید فراهم شد.
یو شمیر مدني فعالان، خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې وروسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس په خاني مشر علي عزيزي د هرات پانتون پخانه استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان هم په غو کسانو کې دي چې د طالبان لخوا نیول شوی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبان حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبریالان او د بشري حقوقو مدافعین ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما